السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې په بخښنې سره د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د اگست پر 9 په کابل ښار د یو ډرون برید تازه ویډیو خپره کړې ده. د دغه برید د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي
معذرت خواهی کدام درد ما را تحمل نمیکنه و
بخنه زمون کوم درد نه دوا کوي او زمون د کورنۍ هغه لس غړي بیرته نه راژوندي کوي.
د امریکا ولسمشر هم تازه د افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو له ماموریته ننګه وکړه.
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي. هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې تر سره مې کړل بخنه نه غواړم.
د طالبانو د ځواکونو لخوا د خزینه او موتریزونو د بندیانې دوه شکنجي تر راپورونو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤل وایي چې دا د نه منلو وړ اقدامات دي چې د طالبانو لخوا ترسره
کیږي.
هیدر باروی چې دا د نه منلو وړ مسله ده او خلک د اعتراض حق لري. په دې اړه هم راپور لرو چې په کونړ کې د څاروي یو ناروغي لګېدلې.
بیخی دا مال تبا شو، خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلکو تا دیر.
تر هر سمخ که دا افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه لعصمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. په غور کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستی زلزلو زیانمن کړی دی او د ایرانی رسنیو د راپور پر اساس چین، روسیې او ایران سبا په هند سمندر کې ګډه پوځي مانور کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. بایدن چې پرون چهارشنبې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي.
There is no way to get out of Afghanistan after 20.
دی ویل شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه و او نه هم ممکنه و چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړی می دی بخښنه نه غواړم. زه خپل حقوق سرتیرو شزو او سړیو ته ډیر اندیشمن وم چې د کابل د هوایی ډګر په لیکه کې په یو تروریستي برید کې وبښل شول. جو بایدن همدارز وویل د مخکې ولسمشر ډانلډ ترامپ د پریکړې له مخې باید دغه ځواکونه د 2021 کال د می د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای او که چیرې غوښتي وای چې هلته پاتې شي نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه یې هم دې هیواد ته استولي وای. د امریکا د ولسمشر بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست تر 1 پورې له افغانستانه ووتل، خو تر وتلو 2 مخکې یعنی د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 500 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولې شي. تیرونې ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري ناورین د وختوي لپاره د 4,400,000,000 ډالر بس پنې غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د ATM شپږ 10 ماشینونه فعاله کړي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویندوی صابر مومن په دې اړه وویل
دا لړۍ دوام لري او ټوله هڅه دا ده چې په تدریجي ډول د نورو بیلابیلو بانکونو د صرافي اتومات ماشینونه په مختلفو ولایتونو او مرکز کې فعال شي.
د افغانستان د جمهوری دولت له نسکوري دوه او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم له جدي خندونو سره مخامخ شوی. اوس هم د افغانستان بانکونه خپل مشتریانو ته په محدود اندازه اسعار ورکوي چې له کبله افغانستان ته واردات له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. دا 800 کاله پخوانی منار چې د اسلامي معمارۍ یو ارزښتناک اثر دی د یونسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ثبت شوی دی. د غور د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالحی زعیم فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جام منار د دوشنبه د ورځې تر زلزلو مخکې هم ترمیم ته اړتیا لرله، خو وروستۍ زلزلې نور هم کمزوری کړی دی. د زعیم په وینا د زلزلې له کبله د منار ځینې خښتې لوېدلې او که ژر ورته پاملرنه ونه شي ممکن یو مخ ونړی شي. د جام منار چې د سلطان غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په مهال جوړ شوی 15 متره لوړوالی لري. دا منار په 2002 میلادي کال د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د ایران د وسلوال ځواک ویندوی مصطفی تاجودین د خپل هیواد نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ته ویلي چې د دغو پوځي مانورو هدف په سیمه کې د امنیت پیاوړتیا ده. د نوموړي په وینا له 2009 میلادي کال را په دیخوا دا د درو هیوادونو درېیمه ګډه پوځي مانوره ده او په راتلونکي کې به هم دوام وکړي. د تیر کال په جون کې له وخت رسیدو وروسته ابراهیم رئیسی له روسیا او چین سره د ایران د اړیکو د زیاتېدو هڅې ډېرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپلو اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته رسیدلی دی. بلینکن په داسې حال کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې کوي چې د اوکراین او روسیې په پوله کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله رامنځته شوی بحران زیات شوی دی. بلینکن به نن مخکې تر دې چې جنیوا ته روان شي او هلته د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي په برلین کې د جرمني، بریتانیا او فرانسې له بهرنیو چارو وزیرانو سره وویني. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای شای روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسی ساریه ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرونې په سپین ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، د غراس وویل چې که روسیا برید وکوي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډېر ځانی اقتصادي او سیاسي زیانونه واوري. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 30,000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د برېټانیا مرستې د تېرې شنبې په ورځ کیف ته ورسېدې. روسیې په 2014 کال د اوکراین کریمیا ټاپو واسما جلاو ل خپل خاوري سره یو ځای کړ.
له ازادي رادیو خبرونه اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د اگست په 19مه د کابل ښار د 15مې امنیتي او ځینې مربوطاتو کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو له رسنیو سره شریکه کړې ده. د دغه برید د لاسو قربانیو یو پاتې شوی او د کورنۍ غړی وایي چې ویډیو نشي کتلی. هغه مخکې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکا بخښنه کسام چې د دوی درد نه دوا کوي، خو لږ تر لږه د دوی زړه ته لږ تسکین ورکولی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تازه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له مسلې او د تخلیه له عملیاتو هم ننګه کړې ده. دا ټول په یو راپور کې سره اورو چې د تاسو ته به اوس خبر شي.
د اگست 19مه د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو خبره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د 2 دقیقو لپاره د کابل هوایي ډګر ته تیرمه یو کورڅاري هدف یو کورولا موټر دی. له 2 دقیقو مکس او څیرلو وروسته بی پیلوټ الوتکه بم گذاروي او یو لوی ورولم ببلګي. نیویورک تایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قمندانې ته تر شکایت وروسته ترلاسه کړي او هغه چهار شنبه د مرغومي پر 9 په خپل پاڼه کې خبره کړې ده. دی برید کې دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي و چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه غمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې برید په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لس غړي ووژل شول. ایمال نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایي نه لري. هغه نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و د امریکا بخنې د دوی صرف یو درد دوا کړي او هغه دا ده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودې.
معذرت های کدام درد ما را تحمل نمیکنه و
بخنه زمون کوم درد نه دوا کوي او زمون د کورنۍ هغه لس غړي بیرته نه راژوندي کوي. د امریکا بخنه صرف دومره مرسته وکړه چې د بدنامۍ نوم یې له موږ لرې کړ او معلومه شوه چې امریکایانو تېروتنه کړې ده.
د
امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرید 2 ورځې وروسته له هغې شوې و چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالان ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شوي امریکایي سرتیرو ته خوښي نه دی، خو وی ویل که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40,000 پورې سرتیري یې ورستولي وای. هغه وایي چې
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخنه نه غواړم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان وتلو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع کړې، وایي افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیچا دا هیواد د یو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شوی. ښاغلي بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هر اونۍ افغانستان کې $1,000,000,000 لګول. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې شل کاله هر اونۍ $1,000,000,000 لګول. هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سره راټول کړي نو لاس دی پورته کړي. افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او یو موټی کېدو ته جوړ نه دی، ځکه نو پوښتنه دا وه چې آیا زه په افغانستان کې هر اونۍ د دغه عمره پیسو لګولو ته دوام ورکړم. هغه هم په داسې حال کې چې پوهېدو چې د بریالیتوب لپاره باید زموږ پوځیان ووژل شي او موږ یې جسدونه بیرته هیواد ته واستوو، که نه نو بریالیتوب ناشونی و.
د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه په افغانستان کې له 40 کلن حضور وروسته د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست دوله شپګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې هم واوره. اوس پر راشو د پروګرام یو بل مطلب ته چې د خزینه او موتریزینو په وړاندې د طالبانو د ورستی اقدام په اړه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي چې طالبان د خزینه او موتریزینو په وړاندې له ناوړه چلند حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې بیګا په خواله رسنیو باندې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې تمنا زریا پریانی یو مدني فعال او همدارنګه پروانه ابراهیم خیل هم چې مدني فعاله ده د اعتراضونو په خاطر د طالبانو لخوا نیول شوې دي. خود طالبانو د استخبارات عمومي ریاست دغه ادعاوي ردوي. زموږ همکار فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او لمکسره شریکوي. مهرباني.
د افغان متعرضه ښځو پر وړاندې د طالبانو لوري د افغان امنیتي ګواښونو او بندي کولو په اړه یې دا وی. د افغان اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې د پروانې ابراهیم خیل په اړه یې دا سوي چې طالبانو نیولې او اوس بندي ده. موږ هڅه وکړله د پروانې له کورنۍ سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. ځینو افغان رسنیو راپور ورکړی چې له پرون راهیسې طالبانو شاوخوا لس اعتراض کوونکې میرمنې څارلي او تر کورونو یې ورغلي دي. دا اداوی په خپلواکه توګه تر اوسه نه دي تایید شوي. د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې وایي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیره شپه له تېرې شپې راهیسې له خپلو کورونو نامعلومو سیمو ته تښتېدلي او د دې لپاره چې شپه یې په سړو او واورو کې تېره کړې اوس بد روغتیایي وضعیت کې دي. نوموړې وویل
متاسفانه د پرون ماسپخین را پدې خو طالبان ځینې خزو ته تهدید ورکوي او په بد وضعیت هغه سره چلند کوي خبرې کوي. دا د دې سبب سوی دی چې خزې د خپل کورونو څخه راوځي د شپې ناوخته د خپل کورونو څخه تللې دي نور ځایونو ته په بد وضعیت یعنی په آزاده فضا واوري او هلته غوی ناست وو ډېر وضعیت بد وو.
د دغو اعتراض کوونکو میرمنو د ډلې وی مشر وحیدی امیری هم د خپل همکارانو په اړه اندېښنه وښودله او دا وایي چې ډېره ویرېدلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه ډول چلند به د دوی د حق غوښتنې لپاره کوم خنډ رامنځته نه کړي. دغو دواړو میرمنو پر طالبانو نیوکه وکړه چې په داسې حال کې چې طالبان همیشه په دې باندې ټینګار کوي چې ښځې نشي کولای له محرمو پرته له خپلو کورونو ووځي. دوی اوس له محرمو پرته دا ښځې بندیانې کړې دي په داسې حال کې چې دوی هیڅ ښځینه سرتېری نه لري چې له دوی نه څېړنې وکړي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته دا اداوی مشخصا د دوی د بندي کولو په اړه غټ کړي دي. یو بل ویډیو هم څنګه ځای په د خواله رسنیو باندې نشر شوی دا چې په هغه د ای انجلۍ چې تمنا نومیږي تمنا پریانی په نوم هغه خپله دا ویډیو خپره کړې او په کې ادعا کړې وه چې طالبان یې تر کورونو ورغلي دي او غواړي چې بندي کړي. خو اوس بیرته زړه نقیز راپورونه خواره کیږي چې تمنا د طالبانو له بنده آزاده شوې. موږ هڅه وکړه چې هغې سره خبرې وکړو خو بیا هم زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې وړاندې له دې وروسته البته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه د اوس دغه ښځو وینجنو د زر خوتي کولو لپاره غږ پورته کړي. هغې وویل
This is completely unacceptable.
دا هیڅ د منلو نه دی. خلک حق لري چې اعتراض وکړي او خپل نظر څرګند کړي او نه باید د اعتراض کوونکو پر ضد دا ډول قوه وکارول شي او بیا دا چې د اعتراض کوونکو د کور تر شا ورشي او هغوی توقیف کړي. دا نو بیا د بیان د ازادي ښکاره نقض دی. طالبان باید دا راز سپکاوی ودروي او ژر تر ژره یا د ښځې آزادي
سانیزای سب کله چې موږ د طالبانو د خبرات ریاست د ویان سره اړیکه ونیوله هغه موږ ته یو لینک راوسته و د خپل د ټویټر باندې لیکلی دی چې دا ښځې یعنی د دوی داګانې رد کړې او ویلي دا ملي ارزښتونه او اسلامي اصولو ته سپکاوی دی. یوازې دغه ښځې غواړي چې البته د دوی خبره چې بهر ته لاړې شي د دې لپاره ځان ته کیسونه جوړوي. باید یادونه وکړم تر دې وړاندې هم پخواله رسنیو باندې داسې ویډیوګانې راپورونه نشر شوي وو چې په هغه کې د پخواني نظام د سرتېرو او افسرانو سره د تاوتریخوالي وهلو ټکولو بندي کولو او شکنجو اداګانې شوي وې. بل ستانګزای صاحب
ډېره مننه کوم زموږ همکار فیروزه و چې د خزینه او موتریزونو په تړاو د بشري حقوقو د څار سازمان وروستۍ خبرګون او همدارنګ د خزینه او موتریزونو د بندیانې دوه په ارتباط بشپړ جزئیات له موږ سره شریک کړل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ور بشو راسان نورستان ته هلته د نورستان په شمیر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خبرې شوې ناروغي چې ډیر څاروي لمینځ وړي خلک اندېښمن کړي دي. نورستان چې غرنۍ ولایت دی او ډیره کرنیزه ځمکه نه لري، خلک یې تر ډیره په مالدارۍ بوخت دي. دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي چې خپل څاروي د دې ناروغۍ له امله له لاسه ورکړي وایي تر اوسه پورې د څارویو لپاره یو روغتیایي مرکز هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي وایي هر کال د ژمي پر مهالې په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وایي
د حیواني یو مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخ نه خوړل بيخي د مال تباشو سکل، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شود ټول غاو چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکي حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبخ له ناروغۍ یو غوا مړه شوی او نور څاروي د مرګ غواخ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وایي تبخ یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغۍ نښې نښاني په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغۍ نخې نخانی او له یاد مرض څخه د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې رواني، دا شونډې چې رابطه کې دي کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دي کې زخمونه 50% چې دا په خوسکو کې چې دا نو به مرګوب لاړی. دا خوسکې چې دي دا د دې ته انتباهي د دې ودونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. پم دې په نوم باندې واکسین دي نو هغه ته به چې ادرس سي یا 50 سي خوسکو ته کېږي او لس سي چې دي دا به غټ مال ته کېږي.
څاروي لرونکي شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکي کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا تبخ له امله په زرګونه واړه او غټ څاروي مړه شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغۍ اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند څلوېښت سلنه مالداري سره تړلې ده. تبق په نامه یو قسم مرض دی په غواو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل ازګار کړي دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زموږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېر زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د تبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
تاسو لا پیغامونو
اوسه کله خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغه ول سوالی نه زړه زادي راځو رډي رمنه کوم سل کله دا مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري او ریدل کې ډېر مونته خوشاله دي. موږ ډېر راوازونه ته کوي خبرې کوي زه په خپل دا سل کله کې چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي خو زه دا ازادي راځو ډېر خوشاله یم. دا کارکونکو نه ډېر خوشاله یم او د ازادي راځو خوشاله یم او ډېر مننه کوم. سلام پیغام دا د ازادي رادیو کارکون کې جلا پاک سرپرازه لري زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسوي دا د سن بولدک ته چمن په بادر کې چې هغه پولیس ولاړ دي د پاکستان دغه د مسلمانان وهي د ایرویي سپین ږیري زنانې اوښان ټول وهي پر هغه سربېره د تذکرې هم ورچلې نو دا خو د هېڅ قانون کې نه شته د تذکرې چلېدل دا خو نه جرم کړی دی نه جنایت کړی دی نه پښې نیولی دی نو که یو راواپس کوي هم واپس دی کې کې راپرېږدي راپرېږدي دي د سکرو د چیرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کوبر په قانون کې نشته نو دا خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کړئ چې د مسلمانان د دازره خلاص او د خلک د پولیس افکار هم د ازیره دوه د شر خلاص دا کارونه نه کوي دا ډیر ناروا دی علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې زه ابو طاهر خبره کوم تاسو د کور وداني الله پاکم په خیر لره السلام علیکم ورحمت الله
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري باید سره جدید توجه وشي باور وکړم په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼی اوښکې تویږي او یوې خواته یې غږ نه کېږي معاشونه یې نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له هغو سره نه کوي عاجل حالمن خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي باید چې نړیوال کوم کومک کوي باید چې اولین له هغو سره وکړي دلته کومک د داسې خلکو سره کېږي چې ټول د وسطو والا او الغداري ودا سره لګي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پاکستانی سوداګر په پیښور کې د افغان کنسولګری له چارواکو سره د دوه هیوادونو ترمنځ تجارت ته په ودی ورکول سلام شوې. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په ګډه خونه کې شامل ځینی پاکستانی سوداګر وایي د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندلو لامل د پاکستان دولتي بانک هم ځینی محدودیتونه لګولي چې ورسره د دوه هیوادونو تجارت زیانمن شوه. دا راز افغان سوداګر بیا وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان اقتصاد تر اغیز لاندې راغلی چې ورسره سوداګریزي هلې ځلې کمی شوې. منور شاه او نور جزئیات
په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ غړي خونی پاک افغان جاینټ چیمبر اف کامرس مرستیال مشر ضیاء الحق سرحدی د جنوري په 19مه مشال لريو ته ویل د طالبانو د حکومت لخوا نوی ټاکل شوی افغان کونسل جنرال حافظ محب الله سره د جنوري په 13مه یو غونډه وکړه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وړاندې د مشکلاتو په اړه بحث وشو. سرحدی وای چې د پخوا پرتله د مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې 15% کمی راغلی دی. نو موږ ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان اکسپورت یا صادرات یعنی برآمدات 80% کم شوی دی.
تاسو دین اندازو کې پروس کال د ستمبر تر دسمبر پورې د 23 کروڑ 14 لاکھ ډالر مونږ اکسپورت کړیو. ودین پروس کال کم ستمبر تا دسمبر دی ٹائم پیریڈ کم 2020 کے زیادہ 35.72 کروڑ ڈالر شوی دی. ودے کے تقریبا 48% کمی را لو من کو غے دین ددا تجویز در کو کہ کم پورے افغانستان دا نور ملکوں نا تسلیم نہ کی تا سو شپک میں اشو دا پارا دا کم سٹیٹ بینک زور پالیسی ہو او مونږ ته فارم ای ور کوي او لیکن دا مال کم ایکسپورت کیږي دی باندې بینک فارم ای ور کوي.
ضیاء الحق سرحدی ویل چې د پاکستان سٹیټ بینک سوداګرو ته د ډالر په بدل کې د ایکسپورت او امپورت فارم ورکوي چې دوی یې بیا د خپل مال د برآمداتو او درآمداتو لپاره کاروي. خو یاد بینک د تیر کال د دسمبر له 14مې څخه له افغانستان سره په تجارت ځینې محدودیتونه لګولي چې له وجې افغانستان ته د پاکستان ایکسپورت متاثر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د کاسټمز د سانګې مشر احمد رضا خان د جنوري په 15مه د تورخم گیټ د دورې پر مهال خبريالانو ته ویل چې د پاکستان حکومت دا ستونزه په پام کې لري او هیله ده چې د هواري لپاره یې ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خوني غړې او افغان سوداګر نقيب الله صاحب هم وای چې په افغانستان کې د حکومت بدلی دو سره د هواد اقتصاد د سخت اغیز لاندې راغلی دی.
افغانستان کې د خرید قوا یا پرچیزینګ پاور کم شوه دی، یعنی یو نظام لاړو بل نظام راغې، اقتصادي د سرمایه گذاری فرار وشو خارج ته لاړلې، پیسې ووتلې. نزاعتمن د نظام د تغییر سره د خلکو اعتبار په نظام باندې ختم شو، خلکو اعتبار په بانکونو باندې ختم شو، خلکو کارونه ختم شو، خلکو بزنسونه ودرېدل.
دا راز په پېښور کې د افغانستان په کنسولګرۍ کې د سوداګرۍ لپاره مرستیال اتاشي حمید الله فضل خیل مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د کمیدو وجوهات دوه قسمه دي. ځینې تکنیکی ستونزې دي او د سه شنبه په ورځ د غونډې پر مهال افغان چارواکو پاکستانی سوداګرو ته د دغو ستونزو د هواري لپاره د ګډو هڅو تسلي ورکړې ده. د نوموړي په وینا د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له وجې رامنځته شوو ستونزو هم د افغانستان او پاکستان تجارت متاثر کړی دی.
اصلا دغه نوی حکومت راتک سره هم یوازې نه چې تجارت کم شوی دی، بلکې دی نه مخکې د کرونا وبا له امله هم د تجارت کچه راټیټه شوې وه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. ولې د نوی حکومت نه را په دې خوا باندې یو لوی لامل دا دی چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري، ټیټیانې نه کیږي. نو یو وجه دا ده چې ټیټیانې نه کیږي، د هغې د وجې نه زموږ تجارت را کم شوی دی، بلکې ډېر راټیټ شوی دی او تجاران د ستونزو سره مخامخ دي.
حمید الله فضل خیل زیاته کړه چې په پېښور کې افغان کنسولګری هغه ټول اقدامات په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته وده ورکولی شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لومړی لنډ خبرونه له عصمت څاروان او تراغ وروسته د سپورت نړۍ خبرونه او بیا د مخکښو ښځو پروګرام مه هېروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ای ټی ایم شپږ دېرش ماشینونه فعال کړي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه میده کې چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلي او شپږ ویشت نورې ژوبل کړي دي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته ورسید او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شای روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسي سیاري ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې.
په فاریاب ولایت کې د فوټسال سیالیو پایلوبه د آسیا او رحمتي فوټسال لوبډلو ترمنځ وشوه او په دې لوبه کې آسیا لوبډلې دولس د دوو پوړاندې رحمتي لوبډلې ته ماتې ورکړه او دغه جام اتلولي وګټله. په فاریاب ولایت کې د آسیا زړه جام په نوم د فوټسال د سیالۍ د جدې میاشتې په څوارلسمه نیټه پیل شوې وي او پرون پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د فاریاب ولایت له بېلابېلو ولسوالیو څخه څلور ویشت فوټسال لوبډلو ګډون کړی و. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په دوام افغان لوبډله په خپل دویمه لوبه کې نن د پاکستان په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د نولس کلنو لوبډلې خپله لومړنۍ سیالۍ د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د پاپ نیو ګینی په وړاندې ترسره کړه او لوبه یې د یو سلو پنځه دېرش منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په پنځه نیمو بجو د ویسټ انډیز په تاروبا لوبغاړي کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې افغان لوبډله د دغه لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی افغان لوبډله په یاد جام کې په خپله درېیمه لوبه کې د جنوري په دوه ویشتمه د زمبابوې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړه شي. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام پایلوبه به د فبروري پر پنځمه نیټه ترسره شي. او د فوټبال په ډګر کې منچستر یونایټیډ برنتفورد ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. په دغه زړه پورې لوبه کې چې تېره شپه ترسره شوه منچستر یونایټیډ وکړی شول درې د یو په وړاندې برنتفورد لوبډلې ته ماتې ورکړي. د منچستر یونایټیډ لپاره انتونی الانګا، میسون گرین وود او راشفورد د لوبې په لومړۍ او دویمه پاڼۍ کې ګولونه وهل. د برنتفورد یوازنی ګول هم د دغې لوبډلې لوبغاړي ایوان تونی ترسره کړ. منچستر یونایټیډ لوبډله له استون ویلا سره خپل مخکنی سیالۍ په دوو ګولونو مساوي پای ته رسولې وه.
مخکخي خزي
ا السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه تشرغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي په دې خبرونه کې لداس شو سره خبري کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاست راوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل ګڼ شدي له دندو وټلې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وټړل شوی شو وخت په وخت د خپل حقونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې جوړ کړی دي د شوزو ورستای لاریون هم په تاو تریخوالی واوشت او طالبانو پر اعتراض کوونکو د دوی په وینا د امرچو سپری وکړي له دغو اعتراض کوونکو څخه له دوو مخکښو فوزیه وحدت چې د شوزو د حقونو فعال او خبریاله ده او له فعالی سوفیا اوریا سره په دې خبرونه کې خبرې کوو ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته فوزیه جانی او خبرونه ته شرغلاست
مننه کوم سلامونه وړاندې کوم تاسو محترم اوریدونکو ته
یو ورستای لاریون چې تاسو پکښې ګډون درلود دغه لاریون په تاو تریخوالی واوښت د دې لاریون په اړه که تاسو موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو غوښتنې د دې لاریون څخه څه وې
بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو ستاسو محترم اوریدونکو ته لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې د طالبانو له راتګ وروسته کله چې افغانستان یې ونیو او جمهوریت ړنګ شو دلته د ښځو پر وړاندې اولین کار چې طالبانو دا و چې محدودیت ولګوي په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې ناستې او د په دې سره د ښځو اعتراضات هم پیل شو اعتراضونه دوام درلود تر هغه وخته پورې چې وړمه ورځ وروستی اعتراض و چې د یو شمېر نجونو لخوا په لاره اچول شوی وي موږ ووتلو اعتراض مو وکړ خبره مو دا و چې هدف مو چې طالبانو په دې وروستیو کې ځینې پوسترونه په کابل ښار کې لګولي دي چې معنی دا ده چې ښځې باید په اجباري ایجاب واغوندي له دې ورخوا نور محدودیتونه چې مثلا ښځې نشي کولی تر یوه محدودې پورې چې دوی ټاکلې دي په موټرو کې کینی نه پویګم خزینه شي کولای چې د موټر په مخ کې چوکۍ کې کینی هاته ډرایورانو ته دا ویل کیږي چې به حجاب خزیمه پورته کوي در حال کې چې تاسو کدا وسنجوي هیڅ داسې څوک نشته چې حجاب ونه لري یعنی حتی په دغه کابل ښار کې هم چې تاسو وګورئ داسې کومه خزن نه لیدل کیږي حتی په جمهوریت کې هم ډیر کم وو چې صادره نه درلود نور نه پوهیږم چې د دوی تعریف د حجاب نه څه ده ډرایورانې منع کړي دي چې ښځې به په موټرو کې په اولو څوکیو کې نه کینی دې نه سوا نور محدودیتونه چې دوی پخوا لګولي وو چې ښځې به مکتب ته نه ځي ښځې به دفترو ته نه ځي ښځې به په یوازې سر د شپې لخوا مخصوصا خو بې دغې نه څوک نشي وتلی نارینه هم نشي وتلی ښځې نشي وتلی یعنې دا هغه ټول محدودیتونه وو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي او د ښځې حوصله او صبر هم هغه تحمل هم خپل حد لري په دې خاطر باندې اعتراضونه دوام لري نو موخه مو هم مخصوصا اجباري حجاب وو چې ښځې ووتلې خپل غږ پورته کړي
ایا تاسو په دې فکر یاست چې پر شوزو باندې د محدودیت لګولو په نتیجه کې د ټولنې څخه فساد نه سي ختمېدلای بلکې دا چې د ټولنې ټول غړي باید فعال ونده ولري د مهیوات په پرمختګ کې او دوی په خپل کار باندې باید بوخت و اوسي زده کړې وکړي چې ژوند ته پام سي
دقیقا زه فکر نه کوم چې دوی هدف دا اوسي چې دوی فساد لمنځه اوسي یو سي بلکې دوی د ټولنې یو برخه کاملا فلج کړی دا زه دا وایم چې خا کتا سو د فساد منځوړلو په هڅه کې اوسي یو واقعا هدف یې دا اوسي چې فساد په افغانستان کې دوی منځوړي یعنی دا یوازې خزې نه دي چې دلته فساد رامنځته کړی دا په اداراتو کې یاد دوی په ټوله معنا باندې د خزو له حضور سره په ټولو برخو کې ستونزه لري مثلا زه تاسو یو واضح مثال درکوم په خونځیو کې نارینه نشته هلته فساد کوم ځای کې فساد شته چې دوی مکتبونه د ښځو پر وړاندې نجونو پر وړاندې بندې کړي دي په کومه برخه کې تاسو وینئ چې ما ته وویلې چې ازادي د ولایتو په پرتله په کابل کې ډېره وه اما ښوونځي هلته مشترک نه وو په کابل کې چې د هلکانو او نجونو ښوونځي یو ځای وو سي کاملا جدا وه نو تاسو وګورئ دغه واضح مثال ده چې دوی د خزو له حضور سره مشکل لري په دفترو کې، دوی د خزو له وتو سره مشکل لري، له کورو څخه، دوی د خزو له کار کولو سره مشکل لري، له تحصیل سره مشکل لري، په ټوله معنا باندې دوی اصلا د خزو سره مشکل لري. نو زه فکر نه کوم چې دا خبره په بداوي چې دوی وغواړي فساد لمنځه یوسي. تاسو مونږ ته اشاره وکړه د ټولنې د ترقی لپاره پکار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي، تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې کار پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې ښځې کار کولی هغه برخه کاملا فلج دي. څوک نشي کولای دونه سیستمونه پرمختللي نه دي په افغانستان کې چې څوک خپل کورو څخه کار وکړي، مګر مخابراتي شبکې وي یا هم ځینې نورې ادارې چې لاسرسي لري له مخابراتي شبکو سره چې وصل دي. نور په ټوله معنا باید سړی ته حضور ولري بیا کار وکړي. نو تاسو فکر وکړئ دولتي ادارې اوس چې ښځې پکې نه دي هغه برخه فلج دي، کاملا فلج دي.
اوس هم د شذو د حقونو فعال صوفیا اوریا لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوي ده. اوریا جان مننه چې لمر سره خبري کوي.
سلام تاسو وینځم مننه خیر.
صوفیا جان تاسو هم په دې لاريون کې ګډون کړی وو، تاسو خپل تجربه کلم سره شریک کړی.
او زه خپل هغه په ساحه کې مغه د منګه امکار تاسو مرچ او پښول زه دا غنه فقط شاید لک فاصلم دلوده، ډیر فاصلم نه دلوده، درې زره یې سپرې او یو ځل منګه ډیر مصروف او انجونی ډیر مصروف ول فکر وکي اس درې څلور موټر د وزارت داخلي نه راغله موټر سو درو د خاص خلک ول د سي عام مغنه او نظاميان نه ول چیک چیک قدونه دلو د غي بخي نقاب وخلې په مخه زه متوجي ولما سپري ډير وړو وړ سپري ول یو د فایو شندل مانجون ته ولې متوجي اوسې انجن ډير جدي ونه نیو د فکر وک څه داسې خبره نه ده. بیا ما ورته غو ک څه بیا سپري دوی وخي د منګه هغه د یو امکار هدا خاموش نوميږي هدا خاموش سم مخه تلاړ لزې د شاته و ما د شاته وند ما پلاس کې کاغذ او ماسک می وخلې کاغذ می پسترګو نیو دا مخ ته لاړه دا مخ ته لاړه د سپری په مخ واغه وک بل امکارمه د خوانه سمند په ټولو انجونی سپری او شیندل د دې په حالت په داسې حالت انجونی نور حرکت کولای نس منګه بیا هم دوه انجونی منګه خوش کړل د خلک څخه پزما کولې د انجونی سه ولې د منګه بیا هم د ما ورک د دې انجونی ماسک وخلې آینه کې دلودل دا غنجونی خول نو نو ټول سترګې وازول نه سول داسې واړه واړه سپری ول ډیر واړه ول پلاس لیدل نه سو دوی پاشا ول نه پیګم اس د څنګه د خلګم سول د ټول مسلکی خلک ول ما داسې خلک هیڅ لیدل نه ول په نظامیانو کې جګ جګ قدونه دلو دل خاص لباس په ځان ول او خاص موټر نه راکته سول دوه د الکس و الکس د وزارت داخلي دغه موټرونه راکته سول دغه موټرونه راکته سول او دا ما خپل سترګې لیدلې دي او ډېر بد حالت و. د موږ همکاران ډېر وضعیت بد و، مخصوصا هدا خاموش او یو همکارم د مدینه او مرجانه خو بیخي وضعیت خراب و. مرجان بیا هم سترګې ډېرې غسوي ول هېڅ لارې لیدلې نه بیا هم ادامه ورکو بیا هم غږیږه او بیا هم د موږ بیا هغه خلک چې په موږ سپرې وخله خاص موټرونه ول خاص درې موټر ول ایلکس د وزارت داخلي نه هغه خاص موټر نو ورکسول د ساحینه د ساحینه دخې لاړل د دغه په ځای رنجر راغلل او اته رنجر نور راغلل نه پیګم اس د څنګه برنامه او څنګه دوی خبر سي ول سمنګ مظاهره فقط شل دقیقې د منګ د مظاهره نه تر شل دقیقې بعد د خلک مخصوص موټرونه ول مخصوص موټر د ما همکاران شاید د موضوعات په رسنو کې نه پیګم دوی ولې نه وای دوی ولې افشا کوي. نو زه خو همیشه ورته وایم چې باید موږ د حقیقتونو وایو د حقیقت خدای موټرونه خاص برنامه لري د خوځته خاص راکته کیږي خاص بیرته ځي دا کده موږ همکارانو باندې چې کده کده موږ همکارانو لته خدای نه خواسته دی غو د ژوند هغه کې د لبیا د دې زو څو ورکوله
صوفیا جان، زموږ د همي ملمنې فوزیه وحدت په دې اړه باندې خبرې وکړې چې د شوزو لغښتنو یو دا هم و چې د اجباري حجاب باید په شوزو باندې تحمل نسی. عادي خلک داس فکر کوي په افغانستان کې چې شوزي اصلا د حجاب پر ضد باندې راوتلې وي. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې یعنی تاسو آیا رښتیا د حجاب پر ضد راوتلې واست یا کداسي چې شوزي باید حق ولري چې خپل ځان ته انتخاب وکړي چې کوم حجاب دوی غواړي واغوندي؟
مننه. د منګا اصلي هدف حجاب نه دی، دا یو جز دی، یو برخه د منګا دی خبرو دی. منګا اصلي هدف هم د تظاهرات نه، د پروند تظاهرات نه، فقط هدف هم د عالی چیرته ده ولې منګا معلومات نه راکوي، او منګا غوښتل صدا پوسو هغه ته دات خیو کو، او د منګا هغه زینب ولې وجر سوی ده، په څه جرم
بلی د زینب په اړه یو څه معلومات اوس لطفا چاورې دونکې پوسی.
زینب غوله د بلچی وسدین کوله، او هم ژوند د لوده خصوصي بانک کار کوه، د اقتصاد او پنځین فارغه وره، یو دین جلی و هغه خو کم سیاسي ارخم نه دولته، کم نظامی هم نه ول، کم غم نه ول. دغه جرم چی ده؟ د منګه هدف دا اوس پوسو منګه د جرم چی اوس دا دایو جلل ولی دا څه جرم هغه سه د منګه د حجاب حجاب خبره د منګه حجاب هغه جګسوی نه یو سه حجاب مخالف وو. د منګه حجاب اسلامي حجاب منګه غته نه وای س چادری ده، د منګه مخالفت چادری سره والی ده، منګه حجاب سره مخالفت نه لرو. منګه هم حجاب الحمدلله ټول مسلمانو حجاب کوو، حجاب ته احترام لرو، او منګه حجاب سره مشکل نه لرو. د منګه مشکل برقه ده، برقه چادری د منګه مشکل ده، د منګه فرهنګ نه ده، د منګ مغه نه دی. دا طالب د سراوري د پاکستان نه پیګم د کم جنا غختلې پویږي، دا ټول خلک پویږي، عام شهروندان هم پویږي، دا د منګ فرهنګ نه دی او اسلامي حجاب هم نه دی. منګ فقط دا یو اړخه د منګ دی، یو برخه د منګ دی خبرو او د مظاهری دی، د منګ ټول برخه حجاب نه دی. منګ حجاب هغه د خپل تظاهرات نه هغه نه کوس، منګ موضوع حجاب دی. منګ یعنی نو خبرې لرو، مثلا تحصیلات د نجونې دي، کار د ښځو او نجونې دي، او د منګه یعنی د تخیل ټول د ښځو هغه د برخې دي. منګه حجاب فقط یو اړخ د منګه د خبرو او د منګه د بدنامۍ ده. منګه د ټول هغه نه د منګه مخالف د حجاب اوس د خلک عام خلک وایي چې د منګه زه خپل هم ډېر خلکو سره همده بس کوم چې منګه مخالف حجاب سره نه یو. بورقه د منګه فرهنګ نه دی، فقط ځینې خلک وایي، ډېر خلک دی مثلا عام خلک وای د منګه د مور عزت ده، د منګه د نیاکانو نه پیګم، د ما د بیبیانو تاسو چادری خولاند تکړه، د تاسو عزت دی بیبیانو او د خور مایند خدای نه دی، دا چادری هم نه د منګه په منګه تحمل سوی ده. منګه دا نه منو چادری نه. حجاب اسلامي څه په قران کې راغلی چې احادیث کې چای څه د منګه د حضرت محمد هغه مسکو منګه هیڅ د حجاب مخالف نه یو. منګه خو نه دی ویلس منګه د حجاب مخالف هغه یو ولاړ یو، دا هغه د ذهنیتونه د منګه مخالفین د ذهنیتونه عام خلکو ته.
مننه صوفیا جانی. فوزیه جانی، دا موضوع ته بیرته راځم. د لاریون کتاس په دې اړه باندې مشته واس چې تاسو څلا ملسو، یعنی شخصا تاسو ولې په دې اړه باندې اقدام وکړ چې باید تاسو لار کوڅو تراوځي او باید لاریون وکي او باید خپل د اعتراض په خاطر باندې ژغ پورته کړي؟ تاسو په ژوند باندې څه تغیرات راغلي دي ورسته له هغه چې طالبان واکمن سول په افغانستان کې؟
ډیره مننه کوم له تاسو نه. دا شاید یوازې زما د لپاره ونه وسی چې زما په ژوند کې د تغیراتو سبب شو د طالبانو راتګ. دا د افغانستان د ټولو هغو ښځو چې بیرون کار کوو او دوی د خپلو کورنیو سرپرستانې وي، د دوی په ژوند کې تغیرات رامنځته شو. وخت چې موږ په کورو کې ناستو، تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې پر تاسو باندې ماش قطع کیږي، په تاسو باندې مخصوصا هغه خزی چې د خپل د کورنیو مصارف پر غاړه، د خپل دولتونو مصارف ورکوي، د غوی په ژوند کې تابان تغیرات راځي. نو سعید چې خپل مجاهد په وار وروي چې موږ دوی تماسونه ورکړي دي،
ماشونه لدریو میشت وروست راغلن اما هغه هم په داسې شکل باندې چې د دریو میشتو معاش دیوی په یوه میشت کې تاسو صدر کړی څه رقم په دې معنا چې دونه کټ کړی دي یعنی دریمه برخه یې تاسو صدر کړی ده دیوی میشت معاش دریمه برخه مخصوصا ماته چې زه په یو دولتي اداره کې ما کار کوم ماته د دریو میشتو معاش دیوی میشت په اندازه باندې راغلی ده چې هغه زما لپاره اکتفا نه کوي دا یوازې دا خبره نه ده چې د معاش خبره ووسی موږ د کار څخه محروم شو موږ د تحصیل څخه محروم شو موږ د ازادي څخه محروم شو موږ په ټوله معنا باندې منجمد او د تړلو دروازو تر شا پاتې شو د خپل ځان مسؤلیت هم ما سره ده زما د کورنۍ مسؤلیت هم ما سره ده همداسې نورې ښځې چې په جنګو کې خاوندان یې له لاسه ورکړي دي په کور کې نارینه نه لري او مخصوصا په جمهوریت کې هم همدغه ستونزه وه په امارت کې هم همدا ستونزه ده چې نارینه په اکثره تقریبا 80% نارینه بیکاره دي ښځې کار کوي
بلې
ټول بیکاره دي
موږ غواړو چې د خپل اوریدونکو ته ستاسو کیسې هم ووایو خلکو ته دغه پوښتنه پیدا کیږي دغه ستاسو ستونزه چې تاسو یادوي دغه د ټولو افغانانو ستونزه ده یعنی یو عمومي ستونزه ده خو ډیری خلک دغه جرأت نه کوي چې راووزي یا ډیری خلک دغه ته خپل ځان مکلف نه ګڼي چې باید راووزي او اعتراض وکړي هغه څه لامل چې تاسو باید راسي او خپل ژغ پورته کړئ
دقیقا وخت چې موږ وکتل چې وضعیت په دغه شکل باندې ده مخصوصا موږ چې زخپله شخصا وخت چې ما خپل دند له لاسه ورکړ د ازادي بیان په برخه کې ما تقریبا 12-13 کاله لکه ستاسو په شان زه هم د یو مای تر شا کې ناستم د خلکو غږ می پورته کوو د عدالت خواهی غږ می پورته کوو د خلکو ستونزې می مسؤلینو ته اورولې وخت چې ما څخه محرومي کی زه په دې معنی باندې له دندې څخه ګوښه کړم چې ما د خلکو غږ پورته کوو کله چې شاید تاسو په جریان کې اوسئ مالی او خصوصي تلویزیون سره کار کوو کله چې زما خوان شهید سو لاغین وروسته زه د تلویزیون څخه هم په شلم ورځ باندې منفک شولم کله چې لامل پښتنه وکړه چې ولې زه په فاتحې کې وم هیڅ دلیل ما ته نه درلود چې تاسو په کوم دلیل باندې له تلویزیون څخه وویستل شوی په هغه وروسته په بل ځای کې چې ما کار کوو دولتي اداره کې زما مشر بوسه پورې نه درکل شوی لدې څخه هم زه محروم شوم یعنی ټول معنا باندې دا یو تحول و چې زما په ژوند کې راغی خما سره ټول زما خپل په غاړه ده نو موږ دا پریکړه وکړه چې بیا ګروپو کې چې کتل کوم ګروپو کې چې وو مثلا موږ حرکت خود جوش زنان ګروپ کې هم درنګ جنبش عدالت خواهی جنبش زنان مقدر پیر ګروپونه دي چې خزه پکې راټول شي دي وخت چې دی ګروپو کې ګورو چې د خزو د پاره د خزو د مصارف د پاره 1500 روپۍ سل افغانۍ دا ټولېږي د دې لپاره چې دی وګي پاتې نشي نو دغه وضعیت موږ مجبور کړو چې موږ خپل غږ پورته کوو او خزه منسجم کوو زه خپل یو د هغو کسانو څخه يم چې د وصل لپاره البته یو بل ګروپ څخه دی خو ترغلم جنبش زنانو مقتدر غړي د رهبری غړي توپ لرم موږ سرکین استو مون فیصله وکړه چې مون په خپل غږ پورته کوو تر څو مون تر څنګ نور هم جرأت پیدا کړي دغه شهامت پیدا کړي او خپل غږ پورته کړي او نور لچا څخه ونه ډاریږي تر کله به مون په کور کې نو خپل غږ باندو خپل حق څخه به دفاع نه کوو او دې ته به کینو چې مون ته مفت معاش راځي نور غږ نه پورته کوو وس ډیرې خزه ویره د دې لري چې غږ پورته کوو هغه معاش هم چې مون کده دولتي ادارو څخه راځي هغه قطع کیږي او د دوی حق په ځای ده زموږ ځینې همکاران هم د اوس موږ سره دي ماشونه نه راځي وای تاسو ته ظاهراتو کې ګډون کوي ما ته هم څو څو ځلې دغه غوښونه شوې دي چې تاسو ته ظاهراتو کې ګډون کوي ګوره چې تاسو ماشونه قطکیږي او منفقې ته مو تصمیم شته دوه ځلې درې ځلې دا دریم ځل و چې ما ته وویل شو ما ورته وویل چې زه په دغه نظام کې هیڅ نه ولا خمندې نه لرم چې کار وکم ګرشن ډیر زیات ورته ضرورت لرم چې باید سپورت ولرم باید کار وکم زحمت وباسم ځکه زما خپل مسؤلیت د کور مسؤلیت ټول زما په غاړه ده ولې بیا هم خپل غاټ پورته او مجبور شو چې لدغې لارې واټونو ته ووزو غاټ پورته کو چې په دې برخه کې هم موږ له تاوتریخوالې سره مخامخ شو نورې لارې مو غوره کړې مثلا په سربسته ځایو کې موږ لاړو مدرسو نه مو استفاده کړې ده کورو شخصي کورونه مو استفاده کړې ده مکاتبونه مو استفاده کړې ده پارکو ته تللي یو باور وکړئ په ډېر هغه باندې مثلا وخت چې یو پارک ته ځئ تاسو نه مو پریږدي چې هلته داخل لاړ شئ که چیرې ووایه موږ لاریون کوو یا د عدالت غوښتنې غږ پورته کوو موږ به یو نفر هلته تلو بیا به راټولېدو بیا به مو ورو ورو ورقې ویستلې بیا به مو یو دوه نفر خبريال ته به مو زنګونه کول چې تاسو وای موږ دغه باغ د وضعیت نه ویډیو اخلو هغه برانه نوتل او موږ برنامه به کور کول یعنی واقعا ستونزه لرو په هر برخه کې موږ اما به هم خپل غږ پورته کوو د غلار مو وره وګڼل چې موږ مبارزه وکړو خپل غږ پورته کوو نو ځکه بلالاره موږ ته پاتې نه ده په خاموشي کې خو څه نه کیږي سکوت او خاموشی مکتا په دې معنا ده چې یو څوک زموږ خپل بند کړی ده یا هم موږ یې وژلی یو نو سکوت پره کوو زه د خپل حق نه همیشه دفاع کوم د نورو ښځو له حق نه هم دفاع کوم او ویریږم هم نه د ما لپاره څه پاتم نه ده شاید زما غږ اوس د وسله لپاره ټول واوري زما یو خواندو هغه مو وژما ته څه شي پات نه ده تر څو چې زما غږ پورته کیږي زه خپل غږ پورته کوم چې وژنی من به درشي ما مو وژنی
فوزیه جان آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو د ژوند د ملګري مړینه ستاسو د کار سره یا د هغوی د کار سره تړاو لري
زه دا هیڅ مغه نه منم بیرته نه منم ځکه چې مخکې د مخکې نه ماته ویل شوي وو ګواښونه د تظاهراتو سره درلود تظاهراتونه م شروع کړل لاریونونه م شروع که موږ واقعا ګواښونه راته زه دا هیڅ وخت تاسو فکر نه کوم چې دا ما پورې اړه نه درلود یا تظاهرات پورې اړه نه درلود
او ستاسو د ژوند ملګری هم خبريال وو که تاسو لطفا په دې اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست
بله هغه هم کارمند ټلویزیون وو دی خصوصي ټلویزیون تقریبا 15 پک وکاله کار کړی وو ما هم ته کار کوو حادثه ورته پیښه شو
فوزیه جانی شوزو مشته ویل دی په ډیری مواردو کې چې دوی تهدید سوي دي او کله چې دوی د خپل کارونه هم له لاس اور کړل بیا د دوی امنیت ته خطر پیښ سو آیا تاسو هم په ځینو مواردو کې ګواښل سوي یاست
دقیقا دا یو څه عام خبره ده بیخي مخصوصا د هغه خزو د پاره چې دغه ډول پروګرامونه پلاره چي او رهبری کوي مثلا د لاریون د پاره دوی اعلامیه لیکي بیا مخصوصا هغه کسان چې داری خپل نمبر نه ورکوي اما ځینې کسان مخصوصا مثلا زه کله چې موږ د مخکې مو به مداسې پلان کوو چې د دوه ورځو نه مخکې موږ کوم لاریون چې تنظیمول دوه ورځې مخکې به مو اعلامیه ورکوو د هغې تر آخر کې خپل د اړیکې نمبر به مو لیکل چې د هغه له طریقه مونږ ګوښل کېدو بیا مو لږ لږ ایسته کړه خو بارها داسې شوي دي چې مونږ ته زنګونه راغلي زموږ همکارانو ته زنګونه راغلي دي ګواښونه یې کړي دي زموږ کلاریون یې کنسل کړی ډېر داسې شوي دي یعنی هغه نه ده له هغه کسان چې په پروګرامو کې هم برخه اخیستې ده هغوی هم وایي ځینې کسان اوس پټ دي حتی برنامو ته هم نه وځي کورونه یې تبدیل کړي دي له یوې خوا بل ځای ته بل ځینه بل ځای ته ځینې ولایاتو ته تللي دي او ځینې هم مجبور شوي چې ځانونه وباسي ډېر داسې دوستان شته چې مثلا په قاچاقي توګه په ایران ته تللي دي ځینې هم پاکستان ته تللي دي بدون د دې نه چې کوم کیسې نتیجه ورکړي یا چې ځکه ورته تهدیدونه موجود دي
مننه فوزیه جان له موږ سره لطفا پر دې تلیفون پر لیکه پاته سي زبرته تاسو تر اعظم سوفیا اوریا له موږ سره بیرته د تلیفون لاري وصل سوي ده سوفیا جان تاسو واب ردل چی فوزیه جان ویل وای دوی د پیاوړو شذو د خوځښت یو غړی د چی په دری کې جنبش زنان مقتدر دوی د غنوم واخست آیا تاسو هم د همدغه سیو تحریک سره یا د کوم خوځښت سره یاست
بلی او زه جنبش عدالت خواهان زنان افغانستان هغه سره عضویت لرم زه کار کوم
د دغه او د نورو خوځښتونو چې په دې وروستیو کې رامنځته سوي دي د دوی اصلي هدف څه دی سوفیا جانی آیا دغه خوځښتونه مخکې وو او اوس را ډیر سول که اوس د ستې په دې وروستیو څو میاشتو کې جوړ سوي دي
د منګه هدفونه فوزیه جان خو ویلې د منګه هدفونه عمده هدفونه هم د دې سوخزه انجن ټول د تحصیل نه پاتې دي کارمندان د دولت ټول او هغه د منګه عمده حساسي هدفونه د دې سپایت د خزو نه دفاع او کو د حقونو نه یو د انجن سره د درس نه پاتې دي د وظیفونه پاتې دي ډیر خلک په دې شایان فکر نه کوي منګه توایي ستاسو د غرب نه تمبلېږي یا تاسو تماشټر کوي ولا باور کوي منګه خپل اته د خپل امده مظاهره ته سزو شاید ډیر انجن یو سیس اقتصادي د بننه غوډي پیسې نه لرسید موټر کرا وکي او راسي مظاهره ته منګه داس خلګ ځان سره داس انجن هم ځان سره لرو د منګه هدف دا د اسلام د انجن به سرنوشت پاتې دي د کارونه نسته ماش نه لري وظیفه نه لري او داس نه د دې خپل ورونه ولري یا پلان ولري حتمان د دې ورونه یا امده مخکې حکومت کې شهیدان سوي دي یا هم کوم حادثه پیرا غلې دي یا ورور یا پلاری دوی مجبور دي خپل کورنۍ ته ډوډۍ راوړي ډوډۍ ورکړي او مسولیت لري دوی د خپل د کورنۍ او بل دا خبره سنجونې دوی مثلا منګه ډیر خپل په وزبیت نجونه کې هغه لرو محصلین دي مثلا دوی خپل د درس پاتې دي دولتي پنتونو کې درس ویلي او پرزم کې کاریم کوه او خپل د کور او کورنۍ سرپرستی هم کوله اوس مثلا هغه هغه د لاسه تللې دي هیڅ کار کولای نسی او منګا کوخه کو همیشه خپل په هر انوان سه په هر حالت کې خپل غږ جیک کو مخکې د نن صدا حکومت سقوط کې او جین ته سقوط کې منګا خپل غړی او هغه زین نه هادونه او جنبشونه مدلو دله واړه یغه چې
اوریدونکو په مخکښه شدي پروګرام کې فوزیه وحدت چې د شذو د حقونو فعال او خبريال ده دوی لمر سره ګډون وکړ او همداراز فعالي صوفیا اوریا لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ ل دوی دواړو څخه مننه کوو بل اونې به بیا له تاسو سره تربیامو پر خدای سپارم